د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه سحر مو په خیر ز بشیر غواخي مو تاسو د مشال ریډیو د شروع په غړې کې هر کله وایم نن د 2012 کال د اگست د میاشتې 13 نیټه ده او د جمعې مبارک ورځ ده په دې غړې کې تاسو بیل بیل ریپورتونه لرو او موږ به د خپل خبرلانو سره هم خبرې کوو خو د دې هر څه تر مخه د 9 بجو خبرونه له نجیب امیر څخه اورو سحر مو نیکمرغه پام وکړی د دې ساعت خبرونو سرچکو ته پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغدریزی ډلې لشکری جنگوي یو مشر ملک احساق ونیو امریکای پر اتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې او د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوې ویډیوي بیان خپور شوې ده هم پوره خبرونه پاکستان د زیارت په ورځ د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغدریزی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو په دې ډلې تور دی چې په ملک کې د فرقې ایزو شخړو تر شا لاس لري او همدارنګه په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم هم بریت تر سره کړو د لاهور د پولیسو یو ویاند نبیله غزنفر وای ملک اسحاق هغه مهال ونیول شو چې د سعودي عربستان نه له هجره ستون شو نوموړی زیاته کړه چې دوی د ملک اسحاق نیول تایید ویو دا هم چې نوموړی به د جمعې په ورځ عدالت ته وړاندې کولی شي د لشکر جنگوي په اړه ویل کېږي چې د القاعده سره اړیکې لري دا ډله نږدې یو لسیزه وړاندې د هغه مهال د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا غیر قانوني پیژندل شوې وه امریکای پر اتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري د بندیز اعلان کړی دی پر دوی کې یو د بمبۍ د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن پیژندل شوی دی د امریکا خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د لشکر طیبه په دغو غړو تور دی چې د ترهګرۍ د ودې لپاره کمپاین چلوي اقتصادي مرستې چمتو کوي او لوژیستیک ملاتړ کوي په دغو اتو کسانو کې د لشکر جنگوي یو مشر ساجد میر هم شامل دی څوک چې د امریکې د خزانه د وزارت په وینا د ممبئی د 2008 کال د ترهګرۍ د پیښو اداره کوونکی و د خیبر پختونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسر اجمل خان چې نږدې 13 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تختول په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشې کېدو لپاره دی هڅه وکړي د وسلوالو طالبانو لخوا رسنوي ته ورکړل شوی دی ویډیو کې پروفیسر اجمل خان وایي
زما خوږو وروڼو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم زما 2 کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې زما د خبرې څخه حال رانه وتل د طالبانو معمولي مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نږدي زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د خبرې څخه حال روکاږي
په خو هم د پروفیسر اجمل خان یو ویډیو خپره شوی و چې پکې ورته غوښتنه شوی وي تر اوسه پورې نه وفاقي حکومت او نه هم د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په دې اړه څه ویلي دي په کابل کې سلګونو ځایي خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه مظاهره کوونکي چې د کابل د ګڼې ګوڼې نه په ډکو په هزارونو کې لاریون کولو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول مظاهره کوونکو د افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی ته د وسلې ورکړي سو دوی د کونړ د خلکو د مرستې لپاره ځانونه هلته ورسوي د افغان چارواکو په وینا د پاکستاني پوځ لخوا پر کونړ د توغندیو د بریدونو لامل ولسی خلک پنخه کیږي یو شمیر خلک وژل شوي یو شمیر نور ژوبل شوي او ګڼ شمیر نور خوندي ځایونو ته په کډه کې دوړ شوي دي د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې موضوع د خپل پاکستاني انډول آصف علي زرداری سره خبرې کړې وې دوړه لوري په دې سلا شو چې یو ګډ کمیشن بټاکي سو د سیمې څخه لیدنه وکړي د خبره تر اوسه واضح نه ده چې بیا داسې کوم کمیشن و هم ټاکل شو کنه د ناټو سرمنشي اندرس فوک راسموسین په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې د 15 استرالیایي سرتیرو په وژل کېدو د خفګان څرګندونه کړې ده په ټویټر باندې په خبر شوی یو بیان کې راسموسین استرالیا د ناټو یو مضبوط او ثابت قدم غړی بلل دي تر دې وړاندې د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارد د افغانستان په جګړه کې دا د استرالیا لپاره تر ټولو بد خونړی ورځ بللې وه چارواکي وایي 3 استرالیایي سرتیري هغه مهال وژل شول او 2 نور ژوبل شول چې د افغان پوځ په یونیفورم فورم کې یو کس په روزګان ولایت کې پر دوی د 4 شنبه په ورځ ډزې وکړې برید کوونکي برید کونکي په تښتیدو بریالی شوی دی. بل پلو د چارواکو په وینا د استرالیا دوه نور سرتیري د زیارت په ورځ هغه مهال وژل شول چې هلیکوپټر یې په هلمند ولایت کې راپریوته. په افغان جنگ کې تر اوسه د استرالیا 13 سرتیري وژل شوي دي. د مشال ریډیو د تاسو خبر نوري. د امریکې د دفاع وزارت وایي دوی د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د دغه هیواد د بحري ځواکونو د یو پخواني کمانډو لخوا د لیکل شوي کتاب پر ضد د قانوني کاروایي په کولو فکر کوي. د پینټاګون لوی سرنوال ویلي د نو ایزی ډی د کتاب لیکونکي د هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې پوځي رازونه به نه ښکاره کوي. حکومتي ادارو د خپرېدو نه وړاندې دا کتاب نه دی لوستلی څو د رازونو د خپراوي مخه یې ونیسي. که څه هم د دې کتاب ځینې نسخې وار له مخه وتلي، خو دا کتاب به د عامه پلورنې لپاره په روانه اونۍ کې راووزي. کتاب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د ځینو څرګندونو سره په ټکر کې دی چې د 2011 کال په مې میاشت کې کړې وې. په دې کې تر ټولو متنازع خبره دا ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو پر مهال خالي سلاو. دا کتاب د مارک اوون په نوم په مستعار نوم لیکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ایران ته د خپل لومړي سفر پر مهال د ایران پر هغو سرګندونو نیوکې کړې چې د اسرایلو د وجود د نه منلو او د ټولوژنې په اړه یې کړې دي. نوموړي دا سرګندونې راپارونکي بللي. د ایران په مرکز تهران کې د ناپیلو یا غیر وابسته هیوادونو سرمشریزي ته د وینا پر مهال هغه وویل هغه د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد لخوا د بل غړي هیواد ګواښل د ویل چې د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد لخوا د بل غړي هیواد ګواښل د منلو وړ نه دي. نوموړي په ایران غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم دی د اټومي موادو د غني کولو نه لاس په سر شي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
مشال ریډیو او اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته دا ریپورتونه لرو. د لشکری جنگی مشر ملک ساک نیول شوی او امریکا د لشکری طیبه وسلوالې ډلې اته کسان تر هګر نومولې دي. همداراز د اسلامیا کالج یونیورسټي د وایس چانسلر نوی ویډیو خپره شوی چې هغه پکې وای
دوه کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې نما د خبرې سهال روان نه وته.
د افغان کډوالو له خیبر پښتونخوا څخه د ویستلو په اړه د رسنیو رپورټونه راغلي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر افتخار حسین وای
دا خبره بالکل د پالیسۍ حصه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي هغه کاربی دی که هغه یونانی دی که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی هغه به دی ځینې اوسي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شئ. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون په لیکه دی. ریاض ستړی مشه
ارجان.
ریاض موږ به تاسو د دوه درې موضوعاتو په باره کې تپوس کوو او اوریدونکو ته معلومات ورکوو. یو خو دغه د لشکری جنگوی د ناقانونه ګرځول شوی مشر ملک ساک نیول شوی دی. په دې اړه کوردرکو ته وای او د دې ملکی ساک یو څه هم ورته وای چې دا څوک دی او ولې نیول شوی.
جی بالکل، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو ملکی ساک هغه خو په د باندې ډېر کیسونه دي، تر سلویخت پورې کیسونه دي. بیا په هغه کې بلا کیسونه داسې جګه د وجنو په حواله سره دي. وخت په وخت خصوصا چې کم د شیعه ډلې کم وجنه کیږي یا کم د هغې خلاف څه کاروي کیږي نو اکثر دا ډلې د هغې ذمہواري په سر اخلي. خو د دې نه علاوه د سریلانکا کرکټ ټیم باندې چې کومه حمله شوې وه نو په هغه کې هم ملکی ساک یو مهم ملزم ګرځول شوی. خو هغه وروسته بیا پروس کال هغه په ضمانت باندې خوشی کړی شوی د عدالت لخوا. دغه شان د تیر ورځو کې د کم چې د انویسټیګیشن پولیس د ماډل ټاون د هغه د ایس پی اجاز شفی ډوګر د وینا سره سم په یو جمعات کې د بعضې داسې تقریرونه کړي وو چې هغه کې ځنې راپارونکي یعنی په خلکو کې هغه کې اشتعال او غوسه او جوش پیدا کوونکو. دغه شان د قانون او د دغه خلاف وو چې ته بعض خلک چې کوم دغه چا خلاف را پاسې یا د حکومت خلاف را پاسې په هغه باندې د دغه خلاف مقدمه درته شوی وا خولې ملکی ساک بیا د عمره د ادایګې لپاره سعودي عرب ته لاړو نو ځکه دغه خلاف کاروي نه وشوي. تیر ورځ څنګه دی د لاهور په هوایي ډګر کوچ شو نو دغه شانتې پولیسو ته انویسټیګیشن ټیم ته اطلاع وه چې دی راغی او د راتلو سره سمدستي هغه ونیو او تانې ته منتقل کړی دی. نن به هغه د جسمانی ریمانډ لپاره عدالت ته پیش کولی شي. دغه لړکی سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په بعضې سیمو کې د هلتال یا داسې د خلکو د راوتو اطلاعات هم مخې ته راغلي دي. جی بشیر
ډېره مننه. یو بل موضوع باندې هغه همدې سره تړلې تقریبا تړلې خبره ده، هغه ده چې امریکا د لشکر طیبه وسلوالې ډلې اته کسان ترهګر نومولې دي. نو د لشکر طیبه خو مخکې هم دا ټول ارګنایزیشن دا ټول اداره چې و دا ټول تنظیم چې د امریکې ترهګر ګرځولې و، نو اوس دا نوې خبره څه ده؟
بالکل دیکھیے، اصل کی کم تنظیم دی لشکر طیبہ شو یا لشکر جنگ شو جیش محمد شو دغه شانتی پدی بندے د نړیوال د باون او نړیوال بندیزونو هم شتا بیا پاکستان کې هم دې تنظیمونو باندې دباو دے. خو بیا د دې تنظیمونو خلک چې کم دینو غو په نورو نمونو باندې په نورو تنظیمونو باندې هغه کی کار کوي، لکه دا اوس کم اته کسانو باندې کم بندیز لګیدل دې پدی باندې داسې خبر داسې تورونه دي کېنی دي کم چین نړیواله ترهګری کیږي د پاکستان نه بهر کم ترهګری کیږي یا نور داسې کم کیسونه کیږي هغه کې داخله کړ مالی مرستې ورکوي یا نور څه قسمه هغه له کم دنو کومک ته هغه کې دا ترهګرونو په دغه وجه باندې د کسانو کې ساجد میر د پکې عبد الله مجاهدی پکې دغه شانته خالد ولید د نور کسان دي دا اته کسان دي امریکای په دې باندې بندیز لګولې دي او د دې چې کم ځای کې هم پیسې بانک اکاؤنٹ سی هغه به منجمد کولی شي هغه به بندولی شي او ورسره ورسره امریکای خپل خاریانو ته ویلي چې د خلکو سره به هیڅ قسم تاسو لینډ اینډ د پیسو یا تجارت یا کاروبار وغیرہ نه کوي. خو کم چې د دې تنظیمونو بیا غړي دي بیا د جماعت الدعوه چې کم ویان دي هغه په خپل یو بیان کې دا بندیزونه چې کم دي هغه به بنیاد بللی دي او وایي چې دا زموږ د جماعت الدعوه غړي دي د دې خلکو د لشکری طیبه سره یا د بل یو ټولګي سره دا هیڅ تعلق نشته او دا چې کومه پابندې لګیدلې دي نو دا صحیح نه دي. جی
دا یو بل موضوع هم خو مخکې درته ویل چې دوه درې موضوعاتو باندې به خبرې کوو ستړی کوو به دي. او هغه دا چې یو د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په ایران کې ملاقات شوی دی، نو چارواکي څه وایي چې دوی په کومو خبرو خبرې وکړي؟
جی بشیر، لکه تاسو چې کوم ذکر وکړو د ملاقات نو که موږ وګورو نو دا په روان کال کې دا دویم ملاقات ته سو میاشتې وړاندې چې کله پاکستاني ولسمشر د هندوستان په یو ورځنۍ دوره باندې تللی ول تاجمیر شریف ته، دغه دوران یې هم د هندي وزیر اعظم لخوا چې کومه میلمستیا وه هغې کې د دواړو لیده کاته شوي. دغه شانتې اوس چې کوم د غیر وابسته تنظیمونو چې کومه غونډه روانه ده نو په هغې کې هم د نورو مشرانو سره سره د دې دوانو هم ملاقات شوی د هندي وزیر اعظم او د پاکستاني ولسمشر. ظاهره خبره ده چې دې کې کمې دا وخت د ملاقاتونو د تل راغلي د پاکستان او د هندي چارواکو په مختلف کچ باندې چې کم د دورو خبره ده او هغه د هغه فائدې چې کم مخې ته روزي په هغه باندې خبره وشوه. دغه شانتي د دې وینا او د دوانو چې کم د دوانو ملکونو ترمنځ کمی بد اعتمادي دي د هغې د ختمولو لپاره کار پکار دی، ځکه چې د دوانو ملکونو ترقی چې کمه ده او امنیت چې کم دی نو هغه دوانو د یو بل سره تړلي دي، نو باید چې دې لړکې په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي. بیا ولسمشر د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ستاینه وکړه چې یعنی هغه په دغه لړکې د دوانو ملکونو تعلقاتو بحالۍ کې او ښه کېدو کې هغه ډېر سنجیده دی او غواړي چې ښه شي. نو دغه مقصد دپاره چې کم دی نو وخت په وخت د کله پاکستاني چارواکي هندوستان دوره کوي کله د هندوستان چارواکي د پاکستان دوره کوي، نو دغه شانتي که د دوانو ملکونو تعلقات ښه شون دې سره به یقینا چې फायदा عوام ته ورسی. دغه شان په تجارت او د ویزو په حواله سره وی چې زر تر زر په دې کې نرمي راوستل پکار دي چې د دوانو ملکونو عوام چې کم دینو هغه د یو بل ملکونو ته لړ شي او دغه شان چې کم تاجران دي نو هغه هم د یو بل ملکونو ته لړ شي د یو بل د منډونو ګټه پورته کی. نو دغه لړ کې چې کم کارپوهان دي نو هغه هم د ملاقاتونو ته ډیر په ښه نظر ګوري او د دې خیال خیال چې دې سره به کم تاوتریخوالی د دواړو ملکونو ترمنځ، بیا خصوصا د ممبئی حملو وروسته چې کم یو کړکیچ راغلی وو، یو د جمود ښکار شوي تعلقات، نو هغه به بیا یو وار مخ په وړاندې روان شي او د دې به ګټې مخې ته راشي. جی بشه،
ډیره مننه، ډیره مهرباني ریاض مساخیل او اوریدونکو چې له اسلام آباد د مونږ سره د ټلیفون په لیکو.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل، د خیبر پښتونخوا د اسلامیه کالج یونیورسيټي پروفیسر اجمل خان چې نږدې دوه کاله وړاندې وسلوالو طالبان تښتولی، په یو تازه ویډیو کې له پاکستان حکومت غواړي چې د ده په د خوش کولو کې دی مرسته وکړي او هڅه دې وکړي. په دې اړه به موږ د خپل خبریال غلام غوث سره خبرې کوو. غلام غوث، ستړی مشي، او که اوریدونکو ته دا ووایي چې چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، کوم غبرګون راغلی؟
جی مننه بشیر واحد، تو تر دې دمه چې کومه دا نوې ویډیو تازه تازه راغلی ده، نو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا یا د وفاقي حکومت لخوا چې کوم نه، نو په دې ډول کې سر برګون مخې ته لا نه دی راغلی. او موږ هم بار بار هڅه وکړه چې د سوبې د اطلاعات وزیر مې اکثر حسین سره په دې ډول کې دغه وکړو خبرې اترې وکړو. څو څو پیرې ما د هغه ټلیفون نمبر میلاو کړو، خو په هغې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. د دینه وړاندې چې کومه ویډیو مخکې راغلی وه د پروفیسر اجمل خان، نو په هغې د هغې په ډول کې د سوبې چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی میا افتخار حسین، هغه وخت هغه سره ما خبرې اترې کړې وې، او هغه وخت هغه دا ویلي وو چې دا موږ نشو دسې هغه کولی چې ته سمه دغه سوال ګوندونه دي، هغې دغه چې څه مطالبې کوي او هغه موږ به دغه کړو ومنو. خو بیا هم د حکومت د اجمل خان د بازیابۍ لپاره هغه وخت هغه را ویلي چې ټول دغه به کوي، اقدامات به کوي، او په هغې کې چې هغه کم د کسانو د خوشي کولو مطالبه کوي، نو هغه په هغه وخت باندې د سوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دغه چې کوم ټولې خبرې اترې وې دا یې اترې وې چې حکومت داسې نشي کولی چې کومې وسلوال لغې کړي ونیسي او هغه دغه کې. خو بیا هم پروفیسر اجمل خان چې کوم دی، نو د طالبانو له خولې چې کوم هغه ته ویل شوي دي، نو په دې ویډیو پیغام کې یو ځل بیا هم هغه خبرې اترې کړې دي چې مخکې داسې نور کسان مثلا نیول شوي وو چې د هغې دپاره حکومت چې کوم سنجیده ګامونه دغه کړي وو پورته کړي وو، لکه چې کومه تېره ویډیو وه نو په هغې کې هغه دغه سویټزرلینډ د جوړې دغه کړي وه یادونې کړي وه په هغه ویډیو کې، چې هغه بیا د هغې لپاره حکومت ګامونه پورته کړي وو، هغې دغه کړي وو. او دې چې هغه اجمل خان دا ویډیو په هغې کې په دې ویډیو کې هم ویلي وو چې یاره زم یو په مهمه دنده باندې راغېمه، مامور یمه، او په د یونیورسيټي راغېمه، وایي وایي چانسلر یم، او مطلب دا دی چې کوم د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر دی، چیف سیکرټری د هغې د عهدې برابر زما عهده د حکومت چې کوم دی، نو په دې لړ کې څه ګامونه نه پورته کړي. نو یو ځل بیا اجمل خان د خپلو ملګرو استادانو نه هم دا دغه کړي ده، مطالبه کړې ده چې کوم د پوهنتونونو دغه دي استادان دي، نو هغې ته دا ویلي دي چې تاسو حکومت ته زما دا پیغام په رسولو کې دغه مرسته وکړئ. مطلب دا دی چې یو ځل بیا به دغه چې کوم ملګري استادان دي د پروفیسر اجمل خان د پوهنتونونو، نو هغوی به یو ځل بیا د دې په غبرګون کې دغه کوي، احتجاجونه کوي. او په دې لړ کې به زه دا ووایم چې مخکې هم څومره ویډیوز د اجمل خان راغلي دي، نو پروفیسران راوځي یو څو ورځې دغه وکړي احتجاجونه وکړي، خو د هغې نه پس بیا هغه لړۍ چې کوم دی نو هغه ودرېږي. او په دې لړ کې تر دې دمه هېڅ داسې ګامونه حکومت نه دي دغه کړي پورته کړي.
ډېره مننه، ډېره مهرباني غلام غوث. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او تاسو له غلام غوث د اسلامیه کالج د واس چانسلر، د اسلامیه کالج د یونیورسيټي د واس چانسلر پروفیسر اجمل خان په اړه واورېده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو، اقتصادي نړۍ پپاو کم دو بجو، د سندرو امیر پو منټه د پاسا دو بجو، د ځوانانو غږ پاتیش منټه کم دریو بجو، اتلان پپاو کم دریو بجو، پام کوا پپاو کم سلورو بجو، روخانه مستقبل پپاو کم پینزه بجو.
اوریدونکو دغه ټوله خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي، او لکه څنګه چې مول غلام غوث څخه د پروفیسور اجمل خان په اړه اوریدل، د دې ویډیو په اړه باندې موږ یو رپورت هم لرو، دغه به درووړو. د خبر پښتونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسور اجمل خان چې نږدې 13 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبان تښتولې، په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د هغه د خوشکېدو لپاره دې هڅه وکړي. زموږ همکار پر رپورت لري.
13 ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د نامعلوم ځای څخه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې پروفیسر اجمل خان د کچا په خوانې کوټې مخې ته په کرسي ناستې او وایي دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې دولت وسلوالو طالبانو خپل مطالبات مخکې کړي خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي
ما خوږو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم، زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څه حال را ونه وتل. د طالبانو معمولی مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړې نږدي، حکومت لاړو سر نه کوي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د دې خبرې څه حال روکاږي. بچی لرم، جنکه می دی، لونه می دی، ما خو ټول عمر د قوم او ملک خدمت کړی دی، اوس دا غې سلامات دا ملاویږي.
نو ما وړه په ویډیو پیغام کې وایي چې نور د وسلوالو طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوه دی. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د زنه پانتونونو وایس چانسلرانو نه خصوصي غوښتنه کوي چې د خلاصون په اړه دی په دولت فشار واچوي. نو ما وړه وایي تر کومه به د وسلوالو طالبانو په قید کې پروت وي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په کال 2010 د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه باندې د پروفیسر کالونی پیښور نه د خپل ډرایور په شمول وسلوالو طالبانو اغوا کړی وو. نوموړی د کال 2002 نه تر 2015 پورې د اسلامي کالج پیښور پرنسپل، کال 2015 نه تر 9 پورې د ګومل یونیورسيټي ډیر اسماعیل خان وایس چانسلر، او د کال 2008 نه تر 10 پورې د اسلامي کالج یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر پاتې شوه. د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نوموړی سلور کال نور سرویس یا د نوکرۍ معیار دوام ورکړی شوی دی.
اوریدونکو تاسو د پروفیسر اجمل خان چې د خبر پښتونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر دی او هغه د طالبان لخوا تښتول شوی دی، د هغه د ویډیو په اړه مو رپورټ واورید. د یادونې وړ ده چې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت او نه هم د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه لا تر اوسه پورې څه ویلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده او موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه درورو. په اوس تاسو د خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په اړه یو رپورټ لرو. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې له سوبې څخه به د هر بهر ملک هغه کس چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وستل کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میاستخار حسین ویلي چې مطبوعات باید دا خبره یوازې تر افغان کډوالو پورې محدود نه کړي، بلکې دوی د ټولو بهرنیو غیر قانوني اوسېدونکو د وستلو اراده لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې موضوع د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې هغه نه پوهیږي چې کوم داسې خلک دي چې دا خبره یوازې د افغانانو په اړه کوي، بلکې سمه خبره دا ده چې حکومت به د هر هغه غیر ملکی په ضد ګام پورته کوي کوم چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
دا ډېره عجیبه خبره ده او دا یو مشهور پیغام چې دا مخصوص کومه لابي ده چې خامخا دا خبر راوباسي په دې شکل کې کوي. مونږ دا ضد حکومت د ترجمان پیسې دا خبره کوم په کار دی چې زما خبره ته خلک وکړي. دا د لاري کوسین چې خبره روزي او غیله وا ورکي زنیم خبر چې دا به کم زینه راځي. دا خبره بالکل د پالیسۍ سره چې کم سړی په دې خبره ایلیګلوسي هغه کاربې دی، هغه یونانی دی، هغه امریکنی دی، هغه د بل ملک دی، هغه به دی زینوزی. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده. په نوم مطلب ایلیګل سړی بوزي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې وایي چې د پښتونخوا حکومت ټولو امنیتی ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې افغان کډوال به بې ځایه نه زوروي.
کم سړی سره چې ډاکومنټس پوره دي چې هر څوک دی چې افغانۍ وي نو په سر کې داغه حق دی چې څوک یې تنګوي ما د هغې تپوس کړی دی ما پرون د هغې خلاف چې کوم نه هدایت ورکړی دی او مونږ داسې خلک نه پرېږدو افغانان زموږ وروڼه دي مونږ بیا وایو او بیا وایو چې کوم قانوني طور لیګل دلته پراته دي چې څوک یې تنګوي که پولیس دی او که د پولیس نه علاوه څوک دي مونږ به ترنه باقاعده تپوس کوو دا زموږ ذمهواري او دا زموږ ډیوټي ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا وخت 10 لکه رجسټرډ او 10 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي چې یو سندره ورو د حشمت سحر په غو کې د غین روس بیا تاسو نور ریپورتونه خبرو.
قلم نپری دی زماد پختنو سرا و پی خور کی پر ہر مجوڑا و پی خور کی پر ہر مجوڑا و لاد کابل پر ہر ور غلے لاد کابل پر ہر ور غلے دل تلا بل دنوی نو جاند کرے دل تلا بل دنوی نو جاند کرے حغ ڈک جام دلا گھٹلے حغ ڈک جام دلا گھٹلے پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا پر لمبا لمبا کڑو ستادا پختنا ستا سبا زخم دے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبرونې نیمه تر رسیدلې راځي ل نجیب امیر څخه د خبرونو سرټ کې ورو
پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغدریزی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو امریکې پر اتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوې ویډیوي بیان خپور شوه کابل کې سلګونو خلکو پروند د پاکستان خلاف مظاهره وکړه امریکا د اسامه پاړه د لیکل شوی نوې کتاب د لیکوال خلاف قانوني کاروایی کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي ایران ته ویلي د اټمي حلو زلو د لاس واخلي
اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی له نجیب امیر څخه اوریدل په مشال ریډیو ویب سټ کې مختلف رپورټونه شته چې تاسو مختلفی ویډیوګانې هم کتلی شئ او کولای شئ د غزانه زمونږ خبرونه هم ډاونلوډ کړئ تاسو کولای شئ زمونږ د اوسنۍ خبرونه اغلتا په ژوندۍ بڼه واوري وستاسو د پاکستان د زینو رسپاړو د اداریو غټ کې درورو په اسلام آباد کې د اورسپن سراج زهیر لوستي او تاسو یې دا څرالی کړی دی
مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې جنوبي وزیرستان کې د ترهګرو حمله کې نه د سکیورټي فورسز اهلکاران وجلې شوی او سلور نور ټپيان شوی دي او دغه رنګ د سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي کې لس ترهګر وجلې شوی دي اداري وړاندې لیکي چې د مبصرینو وینا ده چې سکیورټي فورسز د تحریک طالبان پاکستان خلاف جنوبي وزیرستان کې دوه کال وړاندې یو غټه کاروایي کړې وه او د سکیورټي فورسز وینا وه چې دوی د جنوبي وزیرستان نه تحریک طالبان وستلې دي اداري زیاتوي چی کوه کتی شینو د دې حمله رسو طالبانو د دې خولو کوشش کړي دي چې دوی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په جنوبي وزیرستان کې هم ډیر مضبوط دي اج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان حکومت فیصله کړي دا چې د کډوالو کیمپونو کې موجود هغه افغانان دي تر یو دیرشم اگست پورې په خپل بیرته ستانه شي غني د هغې رسو با دوی په زور لګلې شي اداري وایي چې پاکستان دا پریکړه هم کړي چې په قانوني توګه مېش کډوال به هم د خپل مودي یعنی یو دیرشم دسمبر پورې واپس لګلې کیږي هر څوک د کډوالو نړیوال ادارې د دوی د سرتیا د لپاره په پاکستان دباو اچوي اداري وایي چې د تیرو 15 کالو راهسي افغانان کډوال پاکستان کې میشت دي خو دوی کې بعضی خلک په جرمونو کې ککړ دي چې ورسره ټول افغانان کډوال ته د شک په نظر کتي شي د پښتو ژبې ورسپانه وخت خپل ادارې کې لیکي چې کوم عمر کې د ماشومانو څخه درون کار اغستل یا د کومور په ماشومانو مزدوري کول که هر څو د چل لیبر قوانینو په ضد عمل دي او د لړکی وخت په وخت د نړۍ په هر ملکی نه صرف د آگاهی پروګرامونه تر سره کیږي بلکې د سماجی بڼې د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه هم کولای شي ادارې وړاندې لیکي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستان کې هم کا او کته شي د لرو پرتو میدانی او غریز سیمو یا خارې علاقو کې په هوټلونو دکانونو مصری خانو ورکشاپونو د گاډو اډو او بازارونو کې ماشومان مزدوري کوي نو بلخوا په کلیوالو او باندو کې ماشومان د غنو وټونو ته لګل شي هلته پرې غنیس پینول شي پدری په غونډول شي پاندونه پرې کولې شي غاڼې کې په ځین سخت کارونه کولې شي یا دارنګ اوړي کې د غنمو ګېډي او ترشری کولې شي غرونو کې په ماشومانو غوړاس کې او نور خشاکونه کولې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته په یو پرانیستي خط کې لیکلي او غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې په زور د سړي غیبونو پیښې په یو ځل لمنځه یوسي فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د سیاسي روغې جوړې په هیر په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښي دي د دواړو مقالو مهم ټکي له هارون بچا څخه اورو
د اگست دیرشمه نیټه چې په زور د سړی غیبونې د پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې موقع په یوه پرانیستي خط کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د یادې بشري مسلې په یوه ځل حل راوباسي د بخنې نړیوال سازمان لیکلی په پاکستان کې د تختول کې دونکو کسانو برخلیک چې په تختونو کې دولتي چارواکي لاس لري ور باندې د کوم تور له ثابتې دو پرته په پټو ځایونو کې ساتل کیږي او خپل خپلوانو او وکیلانو سره ملاوي دو ته هم نه پریخول کیږي. هیڅ نه دی معلوم. یاد نړیوال اداره وایي د پاکستان پوځي ځواکونه په شمول د دوی د استخباراتي ادارو او نیم پوځي ځواکونو د دې هیواد د ریاست هغه اصلي برخې دي چې د خلکو په زور د تریتم کولو لپاره تورنې دي. امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې وسلوالو مخالفتونو ته په کتنه درک کړي چې دغه هیواد له داخلي ننګونو سره مخامخ دی او دا چې له قبلی د جرمونو پر وړاندې عدالتي نظام تر فشار لاندې راغلی دی. خو یاد ادارې په عین وخت کې ویلي چې د پاکستان د عادي قانون او آئینی حقونو لمن په دوامداره توګه قبایلی سیمو ته نه غځول او په بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو برخو کې د دې قوانینو او ورسره اړوند د بشري حقونو نړیوال معیارونه نه عملي کول هیڅ د منلو وړ نه دي. بلخوا په فورن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستان او افغانستان جګپوړو چارواکو یو اونۍ وړاندې وویل چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له پخوانی کمانډان ملا عبدالغنی برادر سره چې له 2010 کال راهیسې د پاکستان په بند کې د پټ لید کاته کړي. مجله د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پروسې په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښي دي، لکه افغان حکومت په کوم حالت کې کمزوري یا قوي هغه کې طالبانو ته د خبرو وړاندیز کوي، آیا طالبان اختیار لري او یا هم راضي دي چې خبرې وکړي، آیا افغان حکومت له دوی سره د خبرو صحیح تګلاره خپل کړې، طالبان به د خبرو اترو دغه یو اړخیز وړاندیز ته څه عکس العمل ولري او آیا د سولې عالي شورا لپاره د سمو او بااعتبار خلکو انتخاب شوی دی. مجله کاږي افغان ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته چې دی ورته په مستقیمه توګه د خپلو خفا ورونو خطاب کوي د خبرو پیلولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي، او هغه دا چې دوی باید وسله وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د فورن پالیسی په وینا طالبان دغسې کولو ته غاړه نه ږدي. مجلې یو بل پوښتنه هم کړې چې دا رقم شرطونه آیا د طالبانو خبرو ته هڅول دي او که نه هدف یې د حکومت پر وړاندې د دوی بشپړ تسلیمېدل دي. مجله د ځینو افغان شنونکو په حواله وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره غیر حقیقي شرطونه مخته راوړي دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
افغانستان کې غربي چارواکي وایي د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر په لری کولو سره ولسمشر حامد کرزي په اعلی کچه کابینه کې بدلون کړی او د دې چوکۍ ترڅنګ د دفاع او داخله چارو وزارتونه چې د وړاندې نه خالي شوې دي باندې د نورو کسانو د اخیستلو په لړ کې ممکنه ده چې د افغان پارلمان او صدارتي ماڼۍ ترمنځ کړکیچ رامنځته شي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده او غټ ټکی تاسو ته منور شاوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې د ناصرګنده مغربي سفارتکارانو لخوا ویل شوی د افغان ولسمشر یو مرستیال ورته ویلي چې حامد کرزی د دفاع د وزارت لپاره د تاجک کمانډر بسم الله خان محمدی د نومولو اراده لري. نوموړی په سیاسي توګه مضبوط حیثیت لري، خو کېدای شي چې د هغه په نومولو پارلیمان راوپارېږي، ځکه چې همدې پارلیمان درې هفتې وړاندې بسم الله محمدی د داخله چارو د وزارت نه لرې کړی و. ورځپاڼه د غربي سفارتکارانو په حواله لیکي د ولسمشر دغه مرستیال ورته دا هم ویلي چې حامد کرزی اسدالله خالد د استخباراتي ادارې د مشرۍ لپاره د خوښولو اراده لري. نوموړی د کرزی کلک سیاسي ملګری دی او په تیرو وختونو کې ورباندې د انساني حقونو نه د سرغړونو او د اداري فساد تورونه لګیدلی دي. دا راز د داخله چارو د وزارت لپاره اعلی پولیس چارواکي غلام مشتبه پتنګ خوښ کړی شوی. ورځپاڼوای په داسې حال کې چې د دې هیواد زیاتره امنیتي ذمہواری امریکایي او نیټو ځواکونه ترسره کوي، د دې نمونو په رابرسېره کولو کې دا امکان هم شته چې د دوی د غبرګون معلومولو حسوي، او دا هم کېدای شي چې دا کار د پارلیمان د غړو د غبرګون معلومولو لپاره شوی وي، ځکه چې په دې لړ کې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دا نمونه د پارلیمان مخې ته راشي نو د دوی تاییدول یا ردول د هغوی اختیار دی. البته ولسمشر دا نمونه لا تر دې دمه په رسمي توګه نه دی اعلان کړي. ورځپاڼه د امنیتي چارو د سیړونکي جاوید کوهستاني د خپلې لیکي په کابینه کې د خپلې خوښې د بدلون په ترڅ کې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د خپلې واکمنۍ د ختمېدو نه پس هم په راتلونکو انتخاباتو کې اثر رسوخ قائم وساتي. ورځپاڼه وړاندې کی چې د یاد شوی کسانو په دغه چوکیو ټاکلو باندې ممکن نه ده چې مغربي هیوادونه ډیر اعتراض ونکړي، خو کېدای شي چې په انساني حقوقو کې د سرغړونو لوجه د اسدالله خالد نوم د نیوکو لاندې راشي. نوموړی په 2008 کال کې هم په دې تورونو کې د کندهار د گورنرۍ نه لری کړی شوی و. ورسپانه لیکي چې په دې اړه یې د دغه درې واړو کسانو سره رابطه وکړه، خو هغوی ورته ویلي لا تر دې دمه ورته حکومت په دې حق لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي. ورسپانه په اخر کې وایي په کابینه کې د اعلی امنیتي چارواکو د بدلون دا سلسله د هغې وروسته رامنځته شوه چې افغان پارلیمان روانه میاشت کې په وزیر دفاع عبدالرحیم وردګ او وزیر داخله بسم الله خان محمدي د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او دوی د خپل چوکیو نه لری کړی شو. پارلیمان په دوی تور لګولې وو چې د پاکستان د اړخ نه د وسلوالو لخوا د راکټونو د ویشتلو په لړ کې یې سم ګامونه نه دي پورته کړي او د دې ترڅنګ په اداري فساد کې هم ککړ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا د زنګړو ځواکونو یو عسکر د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژونکو عملیاتو د سترګو لیدلې حال په یو کتاب کې بیان کړی دی. د نو ایزی ډے په نوم دغه کتاب به په راتلونکي اونۍ کې بازار ته راشي. د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس د کتاب یو کاپي په پیسو اخیستې او خپلې برخې یې په یو رپورټ کې بیان کړی دی. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
خبری اژانس اسوسییټډ پریس وایي د ځانګړو ځواکونو پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په خپل راتلونکي کتاب کې د اوسامه بن لادن د وژلو د سترګو لیدلې حال لیکلی چې د اوباما انتظامیه لخوا له ورکړل شوي تفصیل سره څه تضاد لري. د اژانس په خبره د عملیاتو وروسته امریکایي چارواکو ویلي پر اوسامه بن لادن هغه وخت ډزې وسوې کله چې د وسلې د راخیستلو لپاره د کوټې پر لور منډه کړه. خو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي عسکر میټ بیسونیټ وایي ځانګړو ځواکونو اوسامه بن لادن په یوه تیاره برنډه کې ولیدی او سربیره پر دې ویلای نسي چې وسله یې درلودې او کنه خورباندی ډزې وسوې. لیکوال وایي د عملیات پر وخت د ځانګړو ځواکونو یو عسکر په پښه وشتل شوی د یوې ښځې مرهم پټۍ کوله. دلته بل منظر دا و چې یوې مور خپل ماشومه په غېږ کې نیولې وه او یوې پیغلې نجلۍ بیا د وژل شوي کس پیژندګلوي د اوسامه بن لادن په توګه وکړه. خبری اژانس بیا په افغانستان او عراق کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سو لسکونو عملیاتو ذکر کوي چې پکې د ډزو تبادله به په سیکنډونو کې پای ته ورسېدله. خو د میسونیټ په وینا د اوسامه بن لادن د عملیات پر وخت د کور لوړ منزل ته په خطو کې 15 منټه ولګېدل. د دې په وینا دغه 15 منټه اوسامه بن لادن ته دومره کافي وخت ورکړي چې یا خو ځانمرګي جکټ واغوندي یا بیا وسله راواخلي. میسونیټ وایي د عملیات پر وخت د په پوړی کې د نشانچی شاتروانو چې په برنده کې د هغې وسلې چې شور نه کوي دوه ډزې واورېدل. لیکوال زیاتوي د یو کس ولیدی چې د برنډې د شی اړخ له دروازې د باندې قتل، خو هغه وخت ویلای نسو چې آیا په نشه سوی کس په ډزو لګیدلی دی او کنه. د بیسونټ په وینا وشتل سوی کس په کوټه کې را پرځیدلی وو او کله چې عسکر ورپسې ورغلل نو دی په وینو کې لغړېدی را لغړېدی. د سر په شی اړخ کې سوری لورا ښکارېدی او پر مړی دوه ښځو چغې سوری کولې. د دې په خبره نشانچی دواړه شزي لاري وېستلې او یو غټه پوری وهلې او د نورو روزل سو عسکرو په ملګرتیا تر هغه پر اوسامه بن لادن پر لپسې ډز وکړي تر څو هغه به حرکت نسو. لیکوازیا توی ورسته دوی له دروازې سره دوه قسمه وسلې تر لاسه کړي چې لا هم استعمال شوی نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د اوسامه بن لادن پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستونکو پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په راتلونکي کتاب کې د لیکل سو دغه خبرو پاړه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ټومی ویټر د سیشن به تر نو وخت پورې خپل دریز ورنکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږ پته ده. د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه وسلوالو طالبانو په بنو جیل باندې برید نه پس 304 راتیا قیدیان خوشی کړي وو چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مهم ملګری عدنان رشید هم شامل وو. د دغه نه پس په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې. د دغه پېښې څو میاشتو تیرېدو نه پس آیا په یاد شوې صوبه کې د جیلونو د امنیت پیاوړی شوی او کنه، او حکومت په دې اړه څه ګامونه اخیستي؟ دا د مجید بابر په رپورټ کې ورو.
د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه وسلوالو طالبانو په بنو جیل باندې برید نه پس 304 اتیا قیدیان خوشی کړي وو چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مهم ملګری عدنان رشید هم شامل وو. د دغه نه پس په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې وي. د دغه پیښې څو میاشتو تیرېدو نه پس آیا په یاد شوې صوبه کې د جیلونو امنیت پیاوړی شوی دی او کنه، او حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه مو چې کلا د خیبر پښتونخوا د جیل خانه جات وزیر میاں نثار ګل نو پوښتل، نو هغه وایي چې
بنو جیل کې نه پاسو صوبای حکومت په دې مو سپیشلی اور د کیبر میډیکل کارو کمپلیټو، هغه نه پاسو ګرام له موټور جیلو نه خو انټرنل چې کوم دی د غزي مدري د پرزنت ډیپارټمنټ ایکسټرنل چې کوم دی پولیس ډیپارټمنټ څخه لري، نو دا څه خبره نشته دی. او ګرام له سکیورټي ایلټ تیار تر تک اوس کوم سره سره جیلو دی کا ډی فان دی لا بنو دی لا پېښور دی ولا اړی پور دی کنه پختر روز کې پاړی پور کې څه ورکو په مسلا جوړ شي ما اورې دی چې هغه د دې دوه ګروپونو خپل کې جګړه وا او نن لا فام
دا چې د جیلونو د حفاظت دنده چې کوم امنیتي ځواکونو ته حواله ده، آیا هغه ځواکونه د دې جوګه دي چې په راتلونکو وختونو کې د وسلوالو لخوا د ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز خان وایي
د کاونټر ټیرریزم یا د کم چګنور حملې د داوی د کاونټر بورډ لپاره د اغي ټریننګ نشته، چې کم انسپکټر جنرال راځي، اته د سیویلین ادارو راځي او جونیئر افسر راځي، نو مطلب هغه په دې شنو باندې هغه څه نه کوي چې څنګه سکیورټي اهلکار کوي، د فوج اهلکار کوي، د پولیس اهلکار کوي. بنو جیل کې کوم اډیک شو په هغه وخت کې یو سیویلین د دې ادارې مو شریک ولا، بل د جیل کې کوم نور سټرکچر دی په هغه کې د جیلر او د کوم افسران دي څنګه وخت نه ګوري په هغه پر اختیارات د هغه فیسیلټي د عمر نشته، بل د کوم سپایان دي د هغه ټریننګ نشته، هغه سره د وسلې او د هیوی ویپنز کمې دي.
دا چې پوزي استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته کوم مشکوکه ترهګر حواله کړی دي او دا مهال په ځانګړي حفاظتي مرکزونو کی ساتل شوی دی، د دغو مرکزونو د امنیت په اړه حکومت څه ګامونه پورته کړی دي او کنه؟ د جیل خانه جاتو صوبایي وزیر میاں نثار ګل یو ځل بیا میاں نثار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د هغو راپورونو نه پس چې ګوندي په جیلونو کې قید مشکوکه ترهګر د موبایل ټلیفونونو د لارې خپل فعالیتونه کوي، نو اوس د دې د مخنیوي لپاره دوی د پېښور په مرکزي جیل کې داسې آلی یا جیمرز لګولي دي چې د جیل دننه نه بهر ته ټلیفون نه کیږي، او د ده په خبره نورو جیلونو کې هم د دا ډول جیمرز لګولو کار روان دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د ممبئی په حملو کې ککړ اجمل قصاب پر ضد د هند سپریم کورټ لخوا د مرګ د سزا د پخلی وروسته په دغه هواد کې هغه ته زر تر زره د پانسی ورکولو غوښتنې زور نیولې. دا یوازنی بچ پاتې شوی وسلوال دی چې په 2008 کال کې په ممبئی ترهګرۍ بریدونو کې لاس درلود. دا مقالې مهم ټکی له ملیحا مرزاده ورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په 2008 کال کې په ممبئی ترهګری بریدونو کې یوازینی بچ پاتې شوی وسلوال اجمل قصاب ته په سمدستي ډول د پانسی سزا ورکولو غوښتنې د زیارت په ورځ له هغه وروسته زورونی ولو، کله چې سپریم کورټ دغه اپیل رد کړ. دا ایجنس په خبره قصاب په هغه لسو وسلوالو کې یو چې د ریلګاډي مرکزی سټیشن، ګرانی هوټلې او نور ځایونه په نښه کړیو چې دغه قتل عام درې ورځو پورې دوام کړیو او یو سل شپږ شپېته کسان پکې ووژل شول. ایجنس لیکي که څه هم قصاب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه کولی شي، خو په بریدونو کې د ښکار شوو کسانو خپلوانو، سیاستدانانو او میډیا غوښتنه کړې چې زر تر زره دې پانسي شي. اے ایف پی خبری ایجنس په پیښه کې د یو وژل شوي ټکسي ډرایور د میرمنې مومنه خاتون د خولې زیاتوي زر دې پانسي شي. هغه وایي قصاب ولې تر اوسه ژوندې دی چې دا ژوند کولو مستحق نه دی. دغه شان یو بل کس محمد حنیف پیر چې په بریدونو کې یې رور وژل شوی، د عدالت فیصله زر تر زره عملي کېدل غواړي. ایجنس لیکي قصاب چې په ممبئی کې په سختو امنیتي حالاتو کې په یو جیل کې ساتل شوی، پر هغه د وژنې، ترهګري او د هند پر ضد د جګړې تورونه دي چې پکې مجرم وګرځول شو او په 2010 کال کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د ایجنس په خبره د شورو په ورځ د قصاب اپیل ردېدلو وروسته د هند کورنیو چارو وزیر سوشیل کمار شنډي وویل که قصاب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه وکړي، نو دوی به یقیني کوي چې په لږ وخت کې فیصله وشي. ایجنس لیکي که څه هم په هند کې داسې ډېر مجرمان دي چې د مرګ د سزا په کیس کې د شلو کلونو راهیسې د رحم په انتظار ناست دي، خو د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې هغه ته زر د سزا ورکولو ملاتړ ښودلی. په هند کې په 1500 کالو کې یو کس پانسي شوی چې په 2004 کال کې ورته د یوې 14 کلنې جینیا سره د زیاتی کولو په جرم د مرګ سزا ورکړل شوه، خو په ولسي کچه اجمل قصاب ته د پانسي ورکولو سختې غوښتنې کېږي. سارنواله د اجمل قصاب پر ضد د ګوتو چاپونو، ډي این اې، عیني شاهدین او د ټي وي عکسونه د ثبوت په تور ښودلي چې پکې دې په ډزو کولو خودل شوی دی. ولسمشر پرناب مکرجی چې په جولای کې دنده سنبال کړي، د مرګ د سزا یو لسو کیسونو کې ورنه د رحم غوښتنه شوی چې فیصله یې پاتې ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
بالکل اوریدن کو تاسو مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده mashalradio.com. که چیرته تاسو زموږ خبرونه یا غزنه ډاونلوډ کول غواړئ، نو دلته دا ټول خبرونه شته دي. تاسو کولی شئ چې هغه د غزنه ډاونلوډ کړئ او د ځان سره وساتئ. د استرالیا او انډونیشیا ژغورونکي بیړۍ یا کښتۍ او هلیکاپټرونه نن هڅه کوي چې د انډونیشیا په سمندر کې د ډوبې شوې بیړۍ مسافر راوباسي. تر اوسه شپږ کسان ژوندي راوستل شوي چې افغانان دي. اسوسییټډ پریس خبر ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر درته لنډیز وایي.
خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په یو راپور کې لیکي چې ژغورونکي هڅه کوي د انډونیزیا له سمندر نه هغه ډوب شوي کسان راوباسي چې د پناه غوښتلو په موخه په یو بیړۍ کې سفر کولو. دا بیړۍ چې نږدې یو نیم سل کسان پکې سپاره وو تېره ورځ ډوبه شوه. تر اوسه شپږ کسان ژغورل شوي چې افغانان دي. د افغانستان، ایران او سریلانکا نه د پناه غوښتنې په موخه خلک هڅه کوي چې د کب نیولو په وړو بیړیو کې چې زخت زیات کسان پکې سپاره وي له انډونیزیا استرالیا ته ځانونه ورسوي. په همدې لاره په جون میاشت کې په ورته ډول د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې په کریسمس جزیره کې د بیړیو د ډوبېدو له امله له 300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د استرالیا د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکي چې د زیارت له سهاره د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. شپږ کسان ژغورل شوي خو د لسګونو نورو د مړینې ویره لیدل کیږي. د ژغورونکي بیړۍ کپتان مانوال نستورسکو رسنیو ته ویلي چې په اوبو کې ځینې مړې هم لیدلې دي. دا نوموړي په وینا شپږ واړه ژغورل شوي سړي د افغانستان دي او نږدې 40 ساعته په اوبو کې تیر کړي وو. دی وایي په ډوبه شوي بیړۍ کې میرمنې او ماشومان هم سپاره وو. د کپتان د معلوماتو له مخې ژغورل شوي کسان له صحیح پلوه ښه دي او ورته ګرمې جامې ورکړل شوي دي. کپتان مانوال نستورسکو وایي دوی نږدې وه چې د ژغورنې عملیات ودروي چې د ژورو اوبو نه د شپېلیو او فریادونو غږونه واورېدل. د ژغورنې په عملیاتو کې د استرالیا 4 بیړۍ او هلیکوپتر هم برخه اخلي. همدارنګه دا شمېره به نور هم زیاته کړی شي. د استرالیا چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ ورته د ډوبې شوې بیړۍ نه یو چا د سیټلایټ د لارې فون وکړو او وی ویل چې د بیړۍ ماشین له کاره لوېدلې او نږدې د 150 کسانو ژوند په خطر کې دی. هغه مهال بیړۍ د جاوا سیمې نه د 1500 کیلومترو په واټن کې وه. د انډونیزیا ژغورونکو هم د شروع په ورځ د ژغورنې عملیات پیل کړي وو، خو تر ناوخته یې د خلکو د بیړۍ سرک نه لګولې چې بیا وروسته د استرالیا ژغورونکو ډلو هڅې پیل کړې چې له مخه د شپږو کسانو ژوند وژغورل شو. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ مالز وایي د دې خبرې اړتیا لیدل کیږي چې د آرام سمندر په څنګ کې په پاپوا نیوګینیا او ناورو کې قیدخانې جوړ کړل شي، څو نور کسان دې ته تشویق نشي چې په دې خطرناکو لارو سفر وکړي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او راځي چې د کرن خان په غو کې د نوې سندره وورو. دا د دې غړې پیدا په بل غړې کې بیا له مشال ریډیو سره اوسئ.
دی سبل شانتی خوار وار دی آستا بانا چی فکر ور توکم لکا غشرا وری گی رسا پپی خور لنگ رہا کابل دے رایات کی خواہست قندہار ستا بانا یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو گدر دے ماسی گر دے ہم پان خسم سڑ دے حیرانیم چنور ستا دی سار ستا بانا چسریشی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ور کما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیز کبھی گزار ستا بانا یہ زمان دزڑ زخمنا زما زڑ گے ساتھی باب بہار ستا بانا سمچا جی تیر کھڑی وار پوار ستا بانا دزل زخم گنڈل کا جوڑا ولکا لٹاولوی یا پہر زے کی دمینی وی پکار ستا بانا پچل باندی پوہی گی ددی کار ستا بانا دزڑنو دزخمنو بازارو نبا تاو دشی کبھی آچر ترا پیخشو پدیلار ستا بانا نخرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو چودری کی خیست قطار قطار ستا بانا دا حسن دا مقدار او دا معیار پہ مانا نوی واللہ چما با
پستڑے کی پشمار ستا بانا زمونگ دا مزے دا دغا زے نپل زے نشتا چی سوری پار اخسار کوی چنار ستا بانا شاکی راز چکلا دا بلچا سرگو تا گورا ستر گتا میں ادری گی